افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. و باورې چې د هلمند مرکز لکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي طالبانو ونیوله. دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدل څومره مهم دي د چارو لوی کتونکو سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤول د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي. د هلمند چرواکي وای د باباجي سیمې د برتانی ولول لپاره هڅه کوي. په پکتیا کې ديار لس وسلول وجل سوي. په تاجکستان کې د ولسمشري ټاکنې روان دي. د هلمند ولی دفتر وای افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه له څلرمې حوزې باباجي تاکتیکي شاته کړی دی. عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستې نن تخلیه سوي دي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشتوي. چغه پوستي په دې مخه باندې چلته ولسته تلفات باندې ورزجان ورته ونه وړي. تخنیکي عقب نشینی کړی ده او هدف دا دی چې د بیتنی ولو حادثې روان دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ور تیر مسیمو کې د وسلولو جګړو له کبله درويشتو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې او شتو خبره کړې وه. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل وروسته. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي په دندې پټان ولسوالۍ کې دیارلس وسلولو طالبان وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلولو طالبانو برایي د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې له هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټانو لسوالی مقبل درې په امنیتی پوسټو باندې تهاجمي عملی سره ورسول چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون او دفاع سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې ډیر لس نفر ووژل شو او دوه نفر سخت شدید زخمیانو.
وسله ولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو د دورې سپکلا کړه. د کړ د طالبانو ویان تبیح الله مجاهد د جمعې پورز له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د امریکا په وزي حضور ورسره ختم شي. خو تبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز یې خبري غلطي تعبیر کړې دي. د طالبانو یو بل مشر سی بي اس نیوز ته ویلي کله چې خبر سول د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبت ده د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن اسول. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وایند د تیمور تک پرون د طالبانو د ملاتړ په کلکه رد کړه. ویل چې طالبان باید پوسی چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټي خوندي کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابی دا سپارښتنه په داسل کې وکړه چې په کابل کې په وروستیو کې نامنی زیاته سوې ده. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل
با پولیس دست
پولیس ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منسوبینو ته د کورنوي چارو د وزیر سرګند امر
منسوبینه پولیس بود.
پورستوی کې په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی له هشټګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 113 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تللی او دا خطر سته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیون نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې سي. نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړو امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاري ساتو او زه غواړم چې بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو انجنونو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې او کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایې لپاره نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړې دي. یو رایې ورکونکي د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده. زه خپل کالي بدلوم او خپل رایې ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې لا 23 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وسوه 1.5 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 6 کسان سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جی ان طالبانو ونیوله. دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیت څه ډول اغېز وکړي. د هلمند ولایت شورا له یو غړي سره غږیږو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
ترامپ ترکتار ده چه طالبانی پا حقیقت کنه نریوال سطح پر اسمیت پیجنده.
نن د اکتوبر 18 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې لګټونکې ملاله یوسفزی سره مرکه کړې.
په دې ورځ باندې موږ په کار کې موږ د جنکو د تعلیم خبرو او د حقوقو خبرو او د هغوی د برابرۍ خبرو کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوی ځانو د لټې دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جی طالبانو ونیول او د نادلي په چانجیر ته نږدې هم البته سخت جګړه روانه ده. د بابا جی د نیولو لپاره طالبانو د سهار له 4 بجو په سیمه کې پر پرتو حکومتي پوسټو او ځواکونو حمله پیل کړې او د دواړو لورو ترمنځ هم درنې نښتې تر ناوخته پورې روانې وي. د هلمند ولی ویان د کڅنګ چې مخکې خبرونه کوم واورېدل عمر زوا کم تایید کړ چې بابا جی طالبانو نیول خو وايي پوسټو د دې لپاره تکتیکی په شاته کړی چې ملکیانو ته د زیات مرګ ژوبل دی او وختو مخه ونیول شي. په دې اړه به لومړی له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور واورو. الیاس دایی او وروسته به د هلمند ولایت شورا د یو غړي نظر واخلو چې دواړه سره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب وروستي پرمختګونه څه دي.
اصلی موضوع خود بابا جی د سلورین اوزی د فار سلورین اوزی د سکوت مساله ده چې دوا کو مرته مرتاتانا اشاره کوي. دا ویل دي چې موږ د ورسی دوه پوسټو نه په دې خاطر په شاته کو کې خلکو ته قانونونه رسیدي. البته دا دوا مرکزونه د بابا جی د اوزی مرکزونه دي چې د سهار د سلور بجو راځي تر وته کې د سختو برجونو لاندې ول خو افغان ځواکونه په دې وسرستي کې د ورځې 8 چې سم پریز دی او د چانجیر سیمه کې نږدې د سیپن سیمه کې موقعیت ونیسي او دوم کمر باندې ځان د پولیسو سرچینه د ویرا دته ول چې په دغه جنگ کې چې د سارای فکر وسو دي تلفات هم لري اته او هغه سرچینه چې اصلا په دې موضوع کې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه شوډر په شرط ول چې د لسو دوله څخه پر په شاوخه کې د پولیسو ځینې مړي په سیمه کې پاتې دي. خو عمر زواکر خبره نه مني هغه رات کړه.
بله دای صاحب کله چې عمر زواک وای چې پوسټو په تکتیکی په شاته کړی او غهم د دې لپاره چې په سیمه کې ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل مخه ونیول شي او وای چې دوی بیرته د سیمه د نیول لپاره عملیات کوي. دا په څه معنی یعنی دبل ځل چې عملیات کوي هغه به محتاطانه وي یعنی کوم داسې اقدامات نه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل ونه وړي.
موږ په دې برخه کې نن د هلمند والي سره یو اپ ریکارډ په میټینګ درلودې هغه ویل چې د دې د تیر دوه میاشتې راهیسې د هلمند په ټولو سیمو کې تر دې سختي او پراخه جګړې لاندې ول ترتیب ستړي ول او د سفیرو کمشت دی باید چې ځینې سیمو کې موږ د مرګ ژوبې د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو ته مرګ ژوب وانوړي په شاتګ وکړ او موږ به په راتلونکو څو ورځو کې چټک احیا وکړو د سفیرو هغوی به بېرته وروځو د هغوی سلاح وسلې او مهمات به ورته توضیح کړو او بیا به بېرته عملیات پیل کړو.
نن د ورځې مخکې مې چې تاسو سره خبرې وکړلې، تاسو د نادلي په چانجر کې هم د سختو جګړو خبره وکړله، هلته وضعیت څه ډول دی؟
ما څه دې مخکې د پولیسو له سرچینې سره چې د خبرو اجازه نه درلودل خبرې وکړلې، هغه د نوم نښودلو په شرط ویل چې اوس چانجر ته نږدې جګړې رامې شوې دي. په نادلي کې وضعیت نورمال دی، خو د باباجي پرسونل لا هم په دې حالت کې دی چې ټول سیمې پلیز دي او ځان یو طرف ته د سیپل سیمې پکې او دوم کمربند ځای.
بله الیاس دلیل، تاسو نه مننه. د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. اخونزاده صاحب، دای صاحب خو د سیمې د وضعیت په اړه وویل د چې طالبانو دغه د طالبانو باباجي سیمه ونیوله، دا څومره مهمه ده د هلمند په ټوله کې پر امنیتي وضعیت به څه اغیز وکړي؟
مننه. باباجي سیمه ډېره مهمه ده، ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، یو نفوسي ساحه ده، د ښار په لومه حوزه ده، ښار ته ډېره نږدې ده، د ښکلا ښار ته تاثیرات ډېر دي په سیمه باندې او مشکلات به امنیت لپاره دغه ایجاد کړي.
د خپل حکومت وای چې په تکتیکي په شاتګ کړی دی، آیا تاسو مور سره موافق یاست چې د دې لپاره چې ملکیانو ته او د غرض امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو مخه ونیسي دوی داسې مپریخې ده؟
لا، تلفات خو جنډ جن شو دی، تلفات لرو، امنیتي ځواکونو هم تلفات لري، تاسو شهیدان یاست، د دې وخت په راسمه کې جنګ شو دی، پرامیر دی او باندې نه شي پولیس ته مجبور لا وشته د شهادت رسیدلی دي. دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه دی سوی، دلته سمه رهبري نه ده، او تصفیقي شاتګ ده. د څو کاله مخکې هم باباجي وسوالو طالبان ونیوي، هم حکومتي مسؤولین وویل چې دا تصفیقي شاتګ مشتر دی، خو په لحاظه دا سیمه د ډېر وخت څخه د طالبانو په لاس کې پاتې شول. وسم دا شاتګ تکتیکي شاتګ نه دی، بلکې دا منځکه او علاقې ده، منځکه وسلوال مخالفین ګرځي.
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي، لخرګاته د نهر رسراج له سیمې تېره شوې، عمومي لاره کې هم پلو پلچکونه ټول لوزولې دي. ولې طالبانو دغه فشارونه زیات کړي؟ دوی څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان خو د ډېر وخت څخه جنگ کوي. طالبانو د هلمند ډېر زیاته برخه، زیاته سیمه په خپل کنټرول باندې راوړي. د تاسو ګورئ چې مالي هلمند ټول د وسوال مخالفینو په لاس کې دی، همداسې جنوبي هلمند کې ولسوالي اکثره په لاس کې دي، منځکې په لاس کې. د ډېر وخت دی جنگ کوي، نو وخت ورځ دغه جنگ ته ولاړ دی، جنگ کوي، هغه کوشش کوي چې مخ ته ولاړ شي.
د دوی د دغو حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي؟ آیا په وړاندې یا هغه څه لازم آمادګي د جنگ د مقاومت لپاره نیولې ده؟ او که د مقاومت تیر شو، آیا دوی په هغه درس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغوی کمزوري کړي؟
نه، موږ چې د کوم مسلمانو سره موږ په اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې باید حالات کنټرول شي، جنگ باید کابو شي، مخه باید ونیول شي، د تلفات مخه باید ونیول شي. مست هغه څنګه چې لازم او هغه څنګه موږ ته جواب نه دی ورکړی، موږ ته د قناعت وړ جواب موږ نه دی حاصل کړی د مسلمانو څخه.
بله، کور ودان د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسول د امریکا د ولسمشر پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړ د طالبانو وروستي څرګندونې رد کړې دي. امریکایي سی بي اس نیوز د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قول راپور ورکړی چې ویلي دي طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ د بریا هیله لري ترڅو په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي. خو د ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسؤول ویلي ولسمشر له هرې ممکنې لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي او طالبان باید په دې امپووي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسول د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیم مورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید وپوهیږي چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بی ایس نیوز په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویلي و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس دغه شان د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ له اخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس داسې ښکاري چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي چې ښایي ډونالد ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو تازه استول شوي پیغام کې ویلي چې سی بی ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خپره شوي د پخپله مرکه کې نه دی ویلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ته لیواله دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې طالبان منطق باید دی چې که چېرې نوی کس چې دغه پالیسیان به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي دي، متقابل له امریکایانو دوی سره تعهدات کړي دي، ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپل امریکا موقف تغییر وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. امریکا ویلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به د 2021 کال په پسرلي کې امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین په وینا شمیر به یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2,500 ته راکم شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال تر مې یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر لیکلی چې تر کرسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریځ وروسته وویل چې د سولې له راتګ او ټینګښت وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
همو دلته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبان وروستي څرګندونه چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې رد کړې او ویلي دي طالبان باید په دې پوه وي چې ولسمشر به د هرې ممکنه لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي. د امریکا له سی بی ایس نیوز سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په مرکه کې ویلي دوی هیله مند چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. په مخکنی خبرونه کې مو د حقوقي سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتنه وکړه چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو دغه څرګندونو ته پام اړولی او هغه رد کړی دی.
اساسا ټرمپ ارتباط سهرات خای د کچدوی او غلط ثابت شوی، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح پر رسمیت پیژندل. د هغوی نه په شمار غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پیژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ترامپ وګټي؟
زه فکر کوم چې طالبانو منطق باید دا وي چې که چېرې نوی کانسل چې د هغې پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین المللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي د دې ویل باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپله یعنی امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره به طالبانو ته به دا ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چېرې ټرمپ قدرت پاتې کېږي دا ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن
د په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مختزي که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې شوي دي تر اوسه پورې او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان د دغو خبرو په وړاندې خنډونه له منځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې تکنه کړی دی.
دوه ټکو ته باید پاملرنه وکړو. دا چې طالبان په دې پیهیږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت تر ورسي که جمهوری خواهان، یا او ټکی دی مشخص دغه دا چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پیهیږي، بل د طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي بیا نو اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله همدانه او د افغانستان حکومت یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانه شي. تر هغې جو بایدن هم د ټرمپ په مقایسه کوم ډېر نیکنامه او ډېر دقیق سیاستمدار نه ده. او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی نصر الله استانکزی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د روان میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې یو تړون کړی. دغه تړون له مخې به امریکا د طالبانو د ځینو ضمانتونو په بدل کې چې امریکا ته یې ورکوي په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. ټرمپ البته تېره اونۍ وویل ټول امریکایي سرتیري باید تر کریسمس پورې له افغانستانه بېرته وطن ته ستانه شي. کریسمس هم سږکال د نمبر اپ 15 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د ماشومان جنو د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ. د ملالا یوسفزای چې د جنو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې نوبل جایزه ګټلې، له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د جنو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملالای بشیر له ملالا یوسفزای سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې دومره مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي. تقریبا 1.3 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی، او د کووډ 19 د لاسه دا خطره ده چې 6 میلیونه نور جنکۍ کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فاینانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج ورځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغوی د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نه شي بلکې موږ عملي کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې موږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو، او جنکۍ چې دي هغه جوابونو ته او نور اپرچونیټیز ته مخکې پرېږدو او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډېرو کړاوونو تېرېږي. بیا امنی ډېر ښوونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسېږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسي؟ کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
په دې ورځ باندې آگاهي ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي، او خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټفارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي یا بل څه حق اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمهداري وپیژني، که هغه مور و پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمهواري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړی شي.
ملالی، تاسو ته هم د تعلیم لپاره د کړي کار په برخه کې د سولې نوبل جایزه درکړل شوې ده. تاسو د ښځو د برابر حقونو خبره کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې زموږ ښځې د ژوند اساسي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. اوس مهال د دې برابرۍ او تعلیم لپاره څه کوي، څه کول اړین دي؟
ما په خپل اوس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولی شي، زده کړه کولی شي، سبا جاب کولی شي، ځان له ګټه کولی شي، خپل پخپو ودرې دی شي، په بل چا باندې ډیپینډنټ نه، په بل چا باندې دغه انحصار نه. نو د تعلیم سره د انسان پوره ژوند بدلیږي. نو داسې ډېر شي جنکۍ دي چې هغوی تر اوسه پورې د دینه نه دي خبر چې د هغوی برابر حقونه شته دي او کنه. نو د هغوی دپاره تعلیم بې انتها ضروری دی، او د الکانو دپاره هم ضروری دی. پکار دی چې په دې کې مونږ ټول را یو ځای شو، چې مونږ داسې معاشره جوړ کړو چې په هغه کې هر ماشوم، هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصلې، برابر حق ورته ملاویږي. نو بس زما هم دغه ارمان دی چې هر یو جنۍ دي تعلیم حاصلې، او زه هغه ټولو جنکو ته سلام پیش کوم، کم جنکو چې آواز اوچت کړی دی، غږ یې کړی دی، او هغه جنکۍ چې کم نن یو نو ډاکټران دي، استادان دي، هغه چې انجینران دي، ججان دي، وکیلان دي، هغه په معاشره کې ډیر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنکو د پاره یې اگزامپل جوړ کړی دي چې نور جنکۍ دي هم مخکې راشي او تعلیم دې حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې هغه غواړي هغه ته دې مخکې لاړ شي. او بس ټول جنکو ته وایم چې خپل په ځان باندې یقین ساتئ، خپل په آواز باندې یقین ساتئ، تعلیم حاصلوئ، او ستاسو په آواز، ستاسو په کار باندې به زموږ په پوره سیمه کې تبدیلی راځي، چینج به راځي، او دا به ښه کیږي انشاءالله.
د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ و چې د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکاوه. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورنه قرهباغ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. تېر نن یې په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب په نګورنه قرهباغ کې اوربند له پرونیو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمنه سیمه کې د جګړې د پیل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا بې بنسټه او دروغ بللې ده، او پر آذربایجان یې تور لګولی چې د قرهباغ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تېره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربند نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربند له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرهباغ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بېلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنا قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال اوربند وروسته عملاً د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره